से आई नराम।
په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اسنوري بیا هم هرکلی کوم. اورې چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان حکومت تورن کړ چې په زرګونو ماشومانو د هغو ماشومانو چې په کم عمر شاقه کارونو ترسره کوي په ساتنه کې ناکام شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د میدان وردګو ولایت په امنیې د پخواني قوماندان پر دوسیې جدي کار روان دی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف لړ کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش سلګونه وسلوال په کوټل وسوالي کې وژل شوی. د بشري حقوقو سازمان د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړه او پاکستاني چارواکي په خبر کې د پوز پر یو خونځي د خونړۍ حملې د پلان مشکوک تر عمر منصور وژل شوی. پوره خبرونه په ننګرهار کې د څلورمې لواء یو چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د پسلګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د څلورمې پلي لواء درستی زوال ډګروال محمد جان دریاب ویلي دغه وسلوال په کوټل وسوالي کې وژل شوې دي. په عین حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په ننګرهار کې د امنیتي ستونزې جدي وګڼلې او ویل ډیر ژر به دغه ولایت په وضعیت تغییر راشي. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې له مخې عبدالله پرون چهارشنبه د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ له قومي مشرانو سره خبرې وکړې او وی ته ډاډ ورکړ چې د ننګرهار د امنیت ښه کولو ته لومړیتوب ورکړی دی. عبدالله د غرض وویل په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت ته ورشي. د خبر پاڼې له مخې د شینوارو قومي مشرانو په دغه ولایت کې د نورو ستونزو تر څنګ د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت د دې ستونزې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د وایي د افغانستان حکومت د هغو په زرګونه ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خرابو شرایطو لاندې کار کوي. دغه نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې چې نن خپور شوی په یو درشو مخونو کې د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده. رپورټ وایي په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان کار کولو ته اړ کیږي چې دا په دې هیواد کې د کار له قانون او نړیوالو بشري قوانینو سره په تضاد کې ده. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي پیټي ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل دا وی د افغانستان حکومت باید د کارخانو څارنه زیاته کړي څو په خطرناکو ځایونو لکه د خښتې پخولو په بټیو او فلزکاری کې د کوچنیانو د کار مخ نیوي وشي. اوس مهال هلته د قانون د تنفیذ په برخه کې خلا موجوده ده. دوهم مهم ګام ده چې ماشومان ته د درس زمينه برابره شي. د بشري حقوقو څارنې نړیوال سازمان وایي د هغو ماشومانو تر نیمایي کمه برخه خونځیو ته چې په خطرناکو ځایونو کې کار کولو ته مجبور دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه جدي خبرګون نه دی ښودلی. هند له افغانستان سره د کوچنیو پراختیا پروژو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهرا پرون چهارشنبه د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره دغه پروژو د قرارداد تر لاسلیک وروسته څرګنده کړه چې په دغه پیسو به د لږ تر لږه 80 پراختیا پروژو کار پیل شي. د حکومت د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي حکومت به د هند دغه مرسته د ښوونځیو کلینیکونو پلونو او پلچکونو پر غولو ولګوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ایرلند سره درېمه ورځنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل دا لوبه د ایرلند په بلفاست ښار کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:45 پیلېږي.
دغه مهاله دولو بشوي چې یو لوبه د ورخ کمره د سره شو او یو لوبه د یمنو د سره شو افغان کرکټ من لوبه د خبره ته پاتې ورسوله. ایرلند په خپل کور کې ماته ورسوله نو په دې لوبه هم د افغانستان لپاره خورا مهمه لوبه ده. ان شاء الله چې دغه لوبه په لپاره افغانستان په دې هم بیا چې او پرې کې هم به تاسو ته ولې
د خغلی هوتک په خبره افغانستان به 2 ورځنۍ لوبې هم له ایرلند سره وکړي. ایرلند او افغانستان دواړه د کرکټ دویم درجه غړي هیوادونه دي چې تر 2018 میلادي کال پورې د ډیرو لوبو په ګټلو سره د کرکټ د نړیوالې شورا لومړي درجه غړیتوب ترلاسه کولی شي. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بای یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 6 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 6 پوله، د سعودي ريال 13 افغانۍ 50 پوله، زر ايراني تومانه 0 افغانۍ 40 پوله، زر پاکستاني کلداري 6 افغانۍ. بیا هم خرغلی پاکستان په پیښور کې د پاوز پر یو خونځي د خنړی حمله د پلان د مشکوک تر عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ. وسلوالو په 2014 میلادي کال کې په دې حمله کې د خونځي 150 د کونکو خونکي او نور کارکونکي وژل. د پاکستان د پاوز ویندوی جنرال اسیم بجوا پرون چهارشنبه پر ټویټر څرګنده کړ چې د پاکستانی طالبانو قومندان خلیفہ عمر منصور په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. اسیم بجوا وویل د پاکستان د پاوز د لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په دغه ټلیفوني خبرې کړې دي. دفاع وزارت پنټاګن هم پرون دا خبر تایید کړ او ویل چې منصور او څلور نور وسلوال د جولای په 9 په جلال آباد کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. منصور چې د عمر نری او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی او ادعا کړې و چې په پیښور کې د پوځیانو د ماشومانو لپاره پر ځانګړي ښوونځي د حمله لپاره وسلوال او انتحاریان روزلی وو. د برټانیې د محافظه کار ګوند مشره تیریزا می رسمن د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شوه. د برټانیې ملکې دوهمې الیزابت د برټانیې د مخکنی صدر اعظم ډیوډ کامرن استعفا هم پرون چهارشنبه ومنله. تیریزا می د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی رسمي وینا کې ژمنه وکړه چې د بی عدالتۍ پر ضد به مبارزه کوي او خپل هیواد به چې له اروپایي اتحادیې د وتلو په حال کې دی په پښو ودروي. د برټانیې نوې صدر اعظم اغلی می له خپلو خلکو سره د هغو اختلافاتو د لرې کولو ژمنه هم وکړه چې له اروپایي اتحادیې سره د وټولو پاره ټول پښتنې د ویلز، شمالي آیرلند، انګلستان او سکاتلند ترمنځ پیدا کړې دي. تیریزا می د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن، د بهرنیو چارو وزیر او فلیپ هامند د مالیه چارو وزیر ټاکلی. په همدې اړه په بل خبر کې وروي کرملن پرون ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ته آماده دی چې د برټانیا له نوي صدر اعظم سره د مهمو موضوعاتو په اړه رغنده خبرې وکړي. د کرملن په وینا پوتین تیریزا می ته په استولي پیغام کې ویلي چې دای ډاډه دی چې د روسیې او برټانیې ترمنځ د همکاري په مختلفو کې د پام وړ ظرفیتونه شته چې په ساتلو او پراختیا ورکولو سره د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کولای شي. پوتین په استولي ټلګرام کې د برټانیا له پخواني صدر اعظم ډیوډ کامرن څخه هم مننه کړې او ویلي دي چې دای هیله مند دی ستاسو له سترو سیاسي تجربه څخه به انګلستان او ټول نړۍ ګټه پورته کړي. د برټانیې او روسیې ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې یو څه سړې شوې. په تیر بیا دغه هیواد لخوا د کرملین د منتقد الکساندر لیتووینینکو د دوسیې څېړلو هم پر دغو اړیکو سیوری غوړولی. هغه په لندن کې په زهري موادو مړ شوی و. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تمه کوي چې روسي چارواکو ورته په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې د امریکا د خبرونو د مدیره هیات یا بي بي جي مشر روسیې ته لورتګه منه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مارک ټونر پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبريالانو ته وویل په دې اړه چې ولې هغه ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې باید روسي چارواکي معلومات ورکړي، خو موږ په دې اړه له روسي لوري سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. جیف شیل د روسي ویزه درلوده خو د مسکو هوایی دګر تل رسیدو سره امنیتی ځواکونو اونیو او تر څو ساعته د توقیف وروسته بیرته امستردام ته واستو. دا د سیمه اونړې مهم خبرونه لمته مو مننه.
له سفې ولستان غزینه مننه چې د افغانستان اونړې د سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم د خبرونه ولولې په وی پانه کې مو شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هيومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان حکومت تورن کړ چې د بزرګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د میدان وردګو ولایت د امنیت د پخواني قومندان پر دوسیې جدي کار روان دی.
به مردم افغانستان اطمینان میتیم که قوانین نافذه کشور در هر سطح تطبیق میشه.
د ننګرهار لپاره د برېښنا نوی ټاکل شوی رئیس خلکو ته ډاډ ورکوي چې د برېښنا د کمښت ستونزه به ډیر ژر هواره کړي.
اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه انشاءالله ځان سره لرم.
د هلمند تاریخي آبداتو او ځایونو د نړیدو د ګواښ په اړه مو د تاریخي آثارو له یو څېړونکي سره د تاریخي آبداتو د ارزښت په باب مرکه کړي.
کله چې موږ دعوه کوو چې 15000 کلن تاریخ لرو نو باید موږ دغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات او داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلای شو.
په افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ودې په اړه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت لمرستيال سره د حقیقت څخه په اونیس پروګرام کې خبرې کړې دي. دا او د انصاف پلیټیکبل اونیس پروګرام د خبرونه په دوه مینه مې کې تخبرو. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هيومن رائټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو وضعیت پاملرنه کړې ده. هيومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاخه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان حکومت تورن کړی دی چې په زرګونو هغو ماشومانو چې په کم عمر شاخه کارونه سرته رسوي په ساتنه کې ناکام شوی دی. د سازمان خپل راپور نن خپور کړی دی. په یو د شمخونو کې د افغان ماشومانو وضعیت کتنه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان جبري کارونو ته مجبور دي، خو یوه لویه برخه یې ډیر خطرناک کارونه کوي. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي په افغانستان کې د کوچنیو کارګرانو تر نیمایي کمه برخه ښوونځي ته ځي او په داسې شرایطو کې کار کوي چې د زخمي کېدو او حتی مرګ امکان موجود وي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي پیټي ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي فقر او له قانونه سرغړونه د دې ستونزو دوه عمده عوامل دي.
What we wanted to do with this report is call new attention on the part of President Ghani's government.
زموږ د رپورت هدف دا دی چې یو ور بیا د ولسمشر غنی حکومت د هغو ماشومان وضعیت ته پام وکړي چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. موږ په دې رپورت کې یوازې هغو کارونو ته زیات پام کړی چې د کوچنیو کارګرانو ژوند له حتمی خطر سره مخامخ کوي. د بیلګې په ډول موږ د غالیو په کارخانو کې د کوچنیانو د کار مخالف یو ځکه هغوی ته تنفسي مرزونه پیدا کوي او یا فلسکاری چې د هغوی د سوځیدو او زخمی کېدو امکان زیات دی. د بشری حقوقو څارنې د نړیوال سازمان د څارونکو زیاته کړه چې په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان د کار کولو مجبوریت لري چې د دې هواد د کار قانون او د نړیوالو بشری قوانینو مخالفت کوي. د پیټي ګاسمن په وینا د افغانستان حکومت په 1900 برخو کې د ماشومانو پر استخدام بندیز لګولای، خو په دې هواد کې د قوانینو عملي کولو ته کمی پاملرنې ستونزې زیاتې کړې دي. پیټي ګاسمن وویل د افغانستان حکومت باید دا کړی پراخه او خپل قوانین عملی کړي. موږ نه وایو چې هر کار چې ماشومان ترسره کوي خطرناک دی، خو داسې مشخص ځایونه شته چې هلته د هغوی د کار له امله د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. حکومت په دې پوهیږي چې کوچنیان باید کار ونه کړي، خو له حکومت غواړو چې یوازې د بندیز په اعلان اکتفا ونه کړي بلکې دا قوانین عملي کړي. موږ غواړو چې د افغانستان پر حکومت فشار راسي چې قوانین عملي کړي، ځکه دا نه یوازې د دې ستونزې د حل لپاره مرسته کوي بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره هم دا سم کار دی. ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره پر فعالیت ډیر ټینګار کوي، ځکه د هغه په باور اقتصادي وده وضعیت ته تغیر ورکولای شي. خو د افغانستان د کوچنیانو څلورمه برخه کار ته مجبور دي. موږ دقیق ارقام نه لرو چې څومره ماشومان په خطرناکو کارونو لګیا دي. د بشري حقوقو د خپلواک سازمان د څارونکو په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري د کوچنیانو استخدام او په کارځایونو کې له هغوی جنسي استفادې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې لدی عملی هم خپل اندیشنه د افغانستان له حکومت سره شریکه کړی ده. پیټي ګاسمن ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې کوچنیان په سختو کارونو ګماري، کوچنیانو ته د ښوونځي د تک زمینه برابر کړي او د هغوی پر راتلونکي پانګونه وکړي.
و امریکا چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هيومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاخه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان حکومت تورن کړ چې د پزرګونو هغو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې په ډیر کم عمر شاخه کارونه ترسره کوي. یو برخه یا یو سکتور چې ویل کېږي اکثره کم عمر ماشومان پکې کار کوي د افغانستان قانون دی. د ازادي راډیو د قانونو په اړه په یو وروستي تفصیلي راپور کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو له مرستیال وزیر واصل نور محمد سره په دې اړه خبرې کړې وې چې ولې دغه ماشومان پرېښودل کېږي چې په قانونو کې شاخه کارونه ترسره کړي. ازادي راډیو ته وویل
مکتوب رسمی صادر کردیم که به هیچ صورت بعد اطفال در معادن که کار شاقات کار ظالمانه است باید به هیچ صورت استخدام نشود. او اگر کارگر است یا کارفرماست و طفل از طفل سوء استفاده میکنه بالکل ناجایز است، مخالف قانون کار و مخالف قانون اساسی افغانستان است.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او د شهیدانو معلولینو مرستیال وزیر واصل نور مهمندو خو د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ دغه نوی راپور په اړه تر اوسه د افغانستان حکومت عکس العمل نه دی څرګند کړی. راپور نوی خپور شوی نن خپور شوی وروسته به بیا هم د افغان چارواکو عکس العملونه راواخلو.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام ورده د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د نه همکاري مسله په دې وروستیو کې بیا ډېرې توده شوې. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو فرعي کمیټې حتی تېره ورځ په دې اړه چې آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن بحث وکړ. د افغانستان د حکومت چارواکي هم وایي چې دوی په بهرني سیاست کې بریالي شوي دي او نړیوالو ته دا واضح کړې ده چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د تروریزم د ملاتړ تر شا د پاکستان لاس دی. دا هغه موضوع ده چې د حقیقت څه دی په اونیز وبخې د همدې پروګرام د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام کې نن څیړل کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه صاف اواز اوریدلی شئ. په همدې چپو د افغانستان په وخت د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د میدان وردګو ولایت د امنیې د پخواني قمندان پر دوسیې جدي کار روان دی. خلیل اندرابی تورن دی چې له وسلوالو طالبانو سره یې همکاري کړې وه. په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې اندرابی په ضمانت خوشې شوی او له هیواده وتلی دی. خو خپله اندرابی ازادي راډیو ته ویلي چې دی په هیواد کې دننه دی او پر ده د لګول شوو تورونو د سپیناوي لپاره هرې محکمې ته حاضر دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د میدان وردګ ولایت د امنیې پخوانی قمندان خلیل اندرابی چې په دولتي موټر کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤل په لیږدولو تورن او د جمهوري ریاست لخوا لوی څارنوالۍ ته پیژندل شوی اوس مهال خوشې دی. لوی څارنوالۍ وایي تر هغې چې محکمه په تورن حکم صادر نه کړي له بنده به آزاد وي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د اندرابی د دوسیې څېړل روان دي او نتایج به په لږه موده کې قضایي ادارو ته وسپارل شي.
د ښاغلي اندرابی دوسیه د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت لخوا په ګډه سره څېړل کیږي. د هیواد د قوانینو له مخې تر هغې چې محکمه حکم صادر نه کړي د دوسیې د څارنوالۍ په اړه څه ویل د قانون خلاف دی. هر کس چې لوی څارنوالۍ ته پیژندل کیږي اصلي حالت لري او که د محکمې له حکم څخه د مخه خپل کار ته دوام ورکوي غیر قانوني عمل نه دی.
د میدان وردګو ولایت د امنیې قماندان خلیل اندرابی درې اونۍ مخکې د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا په دې تور ونیول شو چې په موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤل قاري ظاهر کابل ته لیږدول کېده. بلخوا خلیل اندرابی لازادی راډیو سره په خبرو کې پر د لګیدلې تور یوه دسیسه ګڼلې ده. د نوموړي په اړه یوې حکومتي منبع ویلي چې اندرابی په ضمانت خوشې شوی دی. اندرابی لازادی راډیو سره په خبرو کې هغه تورونه رد کړل چې ویل کېده ترکیې ته تللی دی. اندرابی دا هم وایي چې حاضر دی چې د عدلي او قضایي ارګانونو هر ډول پوښتنې ځواب کړي. د ملي امنیت د ریاست لومړي مرستیال په ملي شورا کې ویلي چې په دې قضیه کې اندرابی ښکیل نه دی او دا هم ویلي چې جرم شخصي عمل دی او مونږ قضیه څېړو. زه هر وخت چې هغوی وغواړي ځواب ورکولو ته حاضر یم. جمهور رئیس اشرف غنی د قضیې د څېړلو لپاره د عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونو یو ګډ پلاوی ټاکلی دی. د جمهوری ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې که پر خلیل اندرابي له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ تور ثابت شي جزا به وویني. دا چې اندرابي د کوم چارواکي په ضمانت خوشي شوی او آیا په داسې حالت کې چې پر ده له طالبانو سره د همکارۍ تور لګېدلی خوشي کول قانوني بڼه لري او که نه، په دې اړه د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړی محمد عبدو وایي:
در قسمت قماندان امنی میدان وردگ شواهدی که
کم اسناد چه در میدان وردگ و در امنی قماندان پر خلاف موجود دی او دا چه نموره نظامی موقف لری، حکومت باید په دې برخه کې بی پروایی و نکړي او هغه په ضمانت خوشی نکړي.
بخاطر دې حکومتي چارواکو ویلی چه په حکومت کې دننه داسې کسان شته چه له مخالفینو سره مرسته کوي. د ولسی جرګې غړی محمد عبدو دا هم وایي چې اندرابي د اسنادو له مخې نیول شوی، جرم روښانه دی او حکومت دې په اړه اقدام وکړي. عبدو وایي هغه کسان چې په نظام کې دننه دي او د نظام پر خلاف عمل کوي دا یوه خطرناکه مسئله ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو او ریو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته به غوږ شو.
باستن ګلوب خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي امریکا خپل سلګونه عسکر افغانستان ته نږدې یوې سیمې کې ځای پر ځای کوي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان وویل چې سربیره پر هغو 8400 عسکرو چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې کیږي، سلګونه نور عسکر به افغانستان ته نږدې یوې سیمې کې ځای پر ځای شي چې د اړتیا په وخت کې به دغه هیواد ته لیږل کیږي. جنرال جان نیکلسن خبریالانو ته وویل چې شاوخوا 400 عسکر د ناتو د همکاري او مشورې د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کیږي. خبرونه د جنرال نیکلسن له قوله لیکي چې دغه ځواکونه به افغانستان ته نږدې سیمه کې وي، خو دا یې نه دی ویلي چې چیرته. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د بدلون په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې جنرال نیکلسن د سه شنبې په ورځ وویل چې د امریکایي ځواکونو د نویو عملیاتو تمرکز به د افغانستان په ختیځ کې وي، چیرته چې د بغاوت بیلابیل ډولونه لیدل کیږي. جنرال نیکلسن خبریالانو ته ویلي چې اوس مهال خپل ورځنی عملیات له هغو لارښوونو سره سم چې د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت وکړي په مخ بیایي. دغه عملیات یوازې هوایی بریدونه نه دي، بلکې د امریکایي سربازانو ځانګړي اقدامات هم پکې شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو اقداماتو یو مثال د کندهار په میوند کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د وروستي برید په ترڅ کې عملي سو. جنرال نیکلسن ویلی چې په ننګرهار کې هم لمودې رئیسه پر تعرضي عملیاتو تمرکز پیل شوی دی، چیرته چې د افغانستان اردو خپل سګنۍ عملیاتي کمپاین تر سره کوي. واشنگتن پوسټ د جنرال نیکلسن له قوله لیکي چې طالبان او داعش د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځو غرنیو سیمو کې فعال دي او امریکایي ځواکونه له خپلو نویو صلاحیتونو سره سم په دغو سیمو کې افغان ځواکونو سره مرسته کوي. Stars and Stripes خبرونه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د بدلون په حق له یو مطلب خبر کړی دی. خبرونه افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکي چې کوم نوی صلاحیتونه یې چې ترلاسه کړي په طالبانو باندې بریدونو کې چټکه اغیز لري. له دغو نویو صلاحیتونو سره سم په څو روسیو اونیو کې تقریبا هر ورځ طالبان په نښه شوې دي. جنرال نیکلسن ویلی دی چې د طالبانو خلاف نویو پوځي اقداماتو د دوی او افغان ځواکونو ترمنځ جنگ باندې چټک اغیز کړی دی. Stars and Stripes خبرونه لیکي چې تیره میاشت جنرال نیکلسن ته واک ورکړل سو چې مخکې له دې چې طالبان په افغان ځواکونو برید وکړي په نښه یې کړي. مخکې به یوازې په هغه صورت کې چې افغان ځواکونو د عاجلې هوایي مرستې غوښتنه کړې وه، امریکایي ځواکونو په طالبانو برید کاوه. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر، قماندان جنرال نیکلسن او نورو امریکایي پوځیانو د دغه صلاحیت او واک غوښتنه کړې وه.
د افغانستان حکومت وایي دا هیواد به تر راتلونکو دریو کلونو پورې په څو برخو کې په ځان بسیا شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل د کرنې سکتور د پراختیا په برخه کې حکومت هر اړخیز پروګرامونه لري چې په تطبیق سره به یې په ډیرو برخو کې افغانستان په زیان بسیا شي. اجمل تورمانی تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې دغه هیواد به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو د پراختیا په ځانګړي ډول غنمو په برخه کې پر ځان بسیا او صادرات به ډیر شي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری د چهارشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې په دې برخه کې عملی کارونه پیل شوي دي.
د غنمو په برخه کې مونږ پر ځان بسیا کېږو. په راتلونکو دریو کلونو کې ورته لازم پلان موجود دی. د صادراتو په برخه کې مونږ هڅه کوو چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې تر ډیره د یو وارداتي هیواد څخه په یو صادراتي هیواد بدل شو.
د افغان ولسمشر د ویان په وینا حکومت هڅه کوي چې تر ټاکلې مودې وروسته په کور دننه د امنیتي ځواکونو اړتیاوې هم له کورنیو سرچینو لاسته راوړي، خو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به نړیوالو مرستو ته اړ وي. ښاغلی چخان سوری وایي حکومت په بشپړ ډول د ځان بسیاینې لپاره منمحاله پروګرام تر لات لاندې لري چې د اوبو د بندونو او اوسپنې د پټلیو جوړول، برېښنا د کانونو کیندنه او د اروپا او آسیا له بازارونو سره تړل کېدل پکې شامل دي.
یو څرګند لیدلوری استراتیجي او پلان موجود دی. په هر برخه کې تحرکات رامنځته شوي دي، عملی کارونه پیل شوي او یو شمېر کارونه په تدارکاتي پړاو کې دي.
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ له وارسا کانفرنس څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري ناستې ته وویل هڅه دا ده چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه اړتیاوې له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کړو. د سلما بند پرانیستا، د فراد د بخش آباد بند او د هلمند د کجکی بند د پراخولو تړونونه، د کاسازر پروژې د کار د پیل تړون، ټاپی د چابهار بندر پرانیستا، له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د مزو انتقال او د وسپنې پټلۍ جوړول د ملي وحدت د حکومت له مهمو پروژو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی وایي چې هڅې روانې دي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کورنیو عایداتو کچه لوړه شي.
د افغانستان مالی وزارت د هیواد مالی سکتور له ادرسه تلاش دا چې زمونږ داخلي عوایدو ګراف پورته لاړ شي. زمونږ فساد سره د مبارزې په برخه کې، بنیادي اصلاحاتو په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي، ولې دغه سفر مو جریان لري.
خو د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي فکر نه کوي چې افغانستان د دومره ژر پر ځان بسیا شي.
دا یو ډول لوی ادعا ده، ځکه حکومت هغه نښتو او ګډوډیو ته چې په سیاست او اقتصاد کې شته تر دریو راتلونکو کلونو پورې نشي کولی چې په ځان بسیا شي.
خغلی سیحون ټینګار کوي چې افغانستان ډیر شته او پانګ لري چې باید ونه لوټل شي. نوموړی وایي چې پر ځان بسیاینې لپاره باید د قانونو په کیندنې، د مالیو په راټولولو، صادراتو او وارداتو، د کرنې په پراختیا او د افغانستان د اوبو مهارولو په رڼو او عملي پروګرامونو کار وشي.
په راپور کې مو د مالی وزارت د ویان څرګندونې هم واورېدې چې وایي دغه راز هڅې پیل شوې دي چې افغانستان داخلي کورنی عواید هم لوړ شي. خو له بلې خوا د فراه ولایت چارواکي وایي په لویو لارو کې د نامنیو زیاتوالي پر ګمرکي عوایدو بد اغیزه کړې ده. چارواکي وایي هغه ډریوران او سوداګر چې له دې لارو د ترانزیت په توګه کار اخلي ځان خوندي نه احساسوي. اکثره وختونه ډریوران او سوداګر د وسله والو لخوا وهل ډبول کیږي او پیسې ترې په زور اخیستل کیږي. نور حاله د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې
د لوی لارو نامن کېدل په فراه ولایت کې لاریو او باروړونکو موټرونو چلوونکي له ستونزو سره مخ کړی دی. د فراه ولایت د ګمرک ریاست رئیس اجیر خان ظهیر وایي د څو میاشتو را په دې خوا دولت وسوال مخالفانو او نور وسوال لولو فعالیتونه په عمومي لارو کې ډیر شوي چې دې کار په دغه ولایت کې د باروړونکو موټرانو پر تګ راتګ بد اغیزه کړې ده. د دغه خبره ډیر ځل دغه وسوال باروړونکي موټر دروي او یا هم ډریوران وهي ډبوي تر څو ورڅخه پیسې واخلي، او دا کار په فراه ولایت کې ترانزیت په برخه کې تګ راتګ کم کړی دی. په خبره دې کار د فراه ولایت د ګمرک پر عواید هم منفي اغیزه کړې ده.
شپږ ورځو کې امنیتي وضعیت څه د ډاډ وړ نه دی، او معمولا امنیتي وضعیت د ژوند پر ارسو منی اغیزې لري. همدارنګ د امنیتي ناخوالو د وجې یو حد پورې زموږ ملي عواید هم متضرر کړي دي. څه مده وړاندې د شیخ ابو نصر فرعي د سرحدي ګمرک او د فراه ولایت ولایتي ګمرک په اوږدو لارو کې تقریبا د 130 کیلو متره په اندازه منی په فاصله کې بعضي ملي تاجران او ډریوران د طالبان لخوا قتل شوي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي کسان په لویو لارو کې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې کوي. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې پولیس هڅې کوي تر څو پر لویو لارو باندې ترانزیټي موټر د امنیت خوندي کړي. د امنیت قمندان په خبره د لویو لارو د امنیت تامین د دوی په لومړیتوبونو کې قرار لري، او په دې مخه به ډېر ژر نوي امنیتي پوستې هم د ملي پولیسو او ملي اردو لخوا پر لویو لارو جوړ شي تر څو ترانزیټي موټر په ډاډمن امنیت سره تګ راتګ وکړي.
تجارت ادامه داره و سات شب و روز دی مسیر رفت آمد
سوداګری ادامه لري او شپه او ورځ ترانزیت موټران په دې لار تګ را تګ کوي او موږ امنیتي ځواکونه ټول وخت د لوی لار د امنیت لپاره کار کوي همدا چې امنیتي ځواکونه د ډریورانو تجارانو او دولتي کارمندانو امنیت په کلکه نیولې همدا شان په دې برخه کې اضافي امنیتي ځواکونه هم پر ځینو لارو ځای پر ځای شوي دي که څه هم مخکې له دې د لوی لار او باري موټران چلوونکو د شارع د پولیسو د غیر قانوني پیسو اخیستو څخه شکایت درلود خو دا ځل بیا د لوی لار امنیت هم دوی ته ستونزې زیږولې خو امنیتي چارواکي بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به د لوی لار د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخلي
به فراه ولایت په لویو لارو کې د ناامنۍ او د زیاتوالي په باب مو واورېدل د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو لس نیمې بجې دي یو وار بیا له صفي ولستاني غزي څخه به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو
د ننګرهار امنیتي چارواکي وي په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په سلګونه وسلوال وژل شوي دي د بشری حقوقو سازمان د افغان ماشومانو د شاخه کارونو په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې نن له آیرلند سره درېمه ورځې لوبه وکړي پاکستان په پېښور کې د پوز پر یو ښوونځي د خونړې حملې د پلان د مشکوک تره عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ د برټانیې د محافظه کار ګوند مشره تیریزا می رسمن د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شوه او د ایران د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د غیر مسؤونو جنسي اړیکو له امله د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ د خپرېدو د زیاتېدو خبر ورکړ
بشپړ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې شته که غواړئ ویلولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د غراز د هلمند تاریخي آباداتو او ځایونو د نړیدو د ګواښ په اړه مو د تاریخي آثارو له یوه څېړونکي سره مرکه کړي
کله چې موږ دعوا کوو چې 5000 کلن تاریخ لرو نو باید موږ دغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوا سپینه کړلای شو
خو تر دې مخکې زو جلال آباد ته د ننګرهار لپاره د برېښنا نوی ټاکل شوی رئیس خلکو ته ډاډ ورکوي چې د برېښنا د کمښت ستونزه به یې ډېر ژر هواره کړي په جلال آباد کې د برېښنا د نشتوالي له امله ډېر ښاریان واټونو ته راووتل او پرله پسې اعتراضي غونډې جوړې کړلې خو د برېښنا نوی رئیس ویلی دی چې هڅه یې دا ده چې په ننګرهار کې د برېښنا ظرفیت لوړ کړي تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې اوري
له تیرو دوو میاشتو راهیسې له کل نه چې په ننګرهار کې ګرمۍ زور کړی په دې ولایت کې د برېښنا نشتون خلک له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي د جلال آباد ښاریانو وایي له یوې خوا د ګرمۍ درجه تر 30 لوړه شوې او بل لور ته د برېښنا نشتون یې ژوند تریخ کړی دوی وایي دولتي برېښنا په ساعتونو ساعتونو نه وي او جناتوري برېښنا ته د خلکو وس نه رسیږي
زه خود نارنج باغ اوسیدونکی یم عجیب الله خان می نوم دی او د برق مشکل دا دی چې د روجی خالته مشکل او چې دا بوزه شله بوزي کې د ورځیم زی د شپیم زی اس په پتی نه پویږو به لک شو په دې کې بغاوت جوړ شو او د سی خلق را اوچت شو چې را د رئیس والی دا برق بوزي راولي نو اوس چې دی اوس ما غدي زی او راځي کله یو کله نه کله د ورځی نه او د شپې خود دوه واره درې واره راځيږي که خو پونشته به جنریټر ولاګه او جنریټر بند کا دا کړه سره خو پوره مخي خو پوره کړه او د خدای د هدایت مونږ ته نصیب کی
نغلوب برقم مس خراب شوی دی کله زیو کله مثال اورس کې درې ساعته څلور ساعته نه او د شپې پور کې کله زیو راځي کا ته ونی مبجیزي اوس به ټول شپه برق نو او ونی مبجی اته بجی ولس دولت بجی راځي او ستونزه شته بګل
د جلال آباد خاریانو د پرلپسې نیوکو او اعتراضونو په مقابل کې د برېښنا شرکت پر روانه ونی کې دی ولایت ته وحید الله پوپل زید د برېښنا د نوی رئیس په توګه وټاکه نوموړي د چهارشنبه پورې د خپل معرفت په غونډه کې خاریانو سره ژمنه وکړه چې دی به په لومړي قدم کې د جلال آباد خار لپاره د برېښنا ظرفیت لوړ کړي
اوګ مهاله او لن مهاله پروګرامونه ان شاء الله ځان سره لرم باقي واړه کارونه دي هغه به ان شاء الله په خپل باندې کیږي زدا ستا وعده در کوم چې اول قدم کې بعد ننګرهار د پاره د برېښنا زیاتوالی به درمست شي
د رنګ په پلزی ویل د برېښنا په خواني رئیس ورته په ډیرو برخو کې زمينه برابر کړی او د خپل پروګرامونو په لړ کې به د حصار شاهي صنعتي پارک ته 45 میگا واټل مریض برېښنا هم جوړ کړی
سرشاهي د کوم چې فابریکې دي یا صنعتي پارک دي یوسیر سره هم خبرې شوې دي، د بانک انکشاف یا سي سره هم خبرې شوې دي، هغه هم په دې کې شمن دي. او ان شاء الله رحمان تاسو به کله الله رضا او زما په وخت باندې دي نشانه ان تاسو ونه چې یو سولر سلويت یا 50 میگا واټ سولر به هم تاسو ان شاء الله جوړ شي. مومن صاحب نړۍ مننه کوم، هغه هم هتا د رزق غم لاول نه خړلې دي، نو هغه مشکل ان شاء الله حل وي.
د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې ننګرهار ته تیره شوې اوسنۍ برېښنا د دې ولایت لپاره بسنه نه کوي. دوی وایي د ننګرهار له اکثرو ولسوالیو څخه 80% خلک د جلال آباد ښار ته راکړه شوي، چې له دې سره د جلال آباد په ښار کې د برېښنا مصارف هم زیات شوي دي.
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، د هلمند تاریخي آثارو موضوع ته مخه کوو. ویل کېږي د هلمند په لسګونو تاریخي کلاوې او آبدات د نړېدو په حال کې دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپورونو له مخې په ځینو تاریخي سیمو کې زورواکي بوختي کیندنې کوي او نوې ودانۍ جوړوي. خو د ځینو تاریخي کلاوو دیوالونه بیا د هلمند سیند څپې ډکې اوبه ورانوي. الیاس دایی په هلمند کې د تاریخي آبداتو او کلاګانو په اړه له څیړونکي او لیکوال چې په تیرو څو کلونو کې د تاریخي آبداتو په اړه څیړنې او لیکنې کړي، له ښاغلي شریف الله دوست سره مرکه کړې ده.
شریف الله دوست، ډېر مننه. ما ته په لومړي سر کې دا پوښتنه درېږي چې نو د دې تاریخي آبداتو تاریخي کلاو ساتل په دې ولایت کې په چې هلمند دی، دلته د انسانانو ژوند خوندي نه دی، د انسانانو شخصي درایي خوندي نه دی، نو دغه ډول عامه درایي یا تاریخي کلاوي ته څومره مهم دي چې وساتل سي؟
در بنانه د تاریخي آثارو ساتل اصلا دا باید د موجود څیز په توګه د ارزښت او درنښت مو سي. تاسو وګورئ تاریخي آثار درې ډول ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت را پیژني. کله چې موږ واده کو یا دعوه کو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو باید موږ دغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی سو. دوهم د هغه الهامي ارزښت دی، یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړ سو کلاګانو د هغو اثارو څخه زموږ ځوان نسل ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار زما نیکه یو وخت دومره غشتلې مټي درلودله چې دومره لوی لوی دیوالونه دومره لوی لوی برجونه او کلاګانې دا یې جوړولې. د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک یا وخت. او درهم داغه اقتصادي ارزښت دی. اقتصادي ارزښت د ګرځندوی لپاره، ګرځندویان لپاره داغه اقتصادي ارزښت. کله چې موږ یو تاریخي اثار ولرو، داغه لپاره ګرځندویان راځي، ټکټونه کوي، داغه لپاره موټران، ټیکسي، ترانسپورټیشن، هوټل، نور، یعنی په هر برخه کې داغه لپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي. نو په دغه درې برخو کې تاریخي آثار اصلا د زشت ډېر ارزښت او درنښت وړ دي. او زموږ تاریخي آثار لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په هلمند کې جګړه توده ده او د جګړې څخه مو خلک کړیږي، دغه سیمو تاریخي آثار هم ستړي دي، د جګړې له ناورینه څخه کړیږي او هغه دي نړیږي. نو خورا د واهمه ځای دی، خورا دغه تاریخ حقیقت دی چې زموږ د تاریخي آثارو یا کلاګانو بیخي هغه ورستۍ سلګې دي. دلته دوه ډوله زیانونه ودوی ته راوړي. یو هغه لاسي زیانونه دي چې دوی ته د دوی سره تماس نیسي، یا به د جګړې، یا به د ناخبره اشخاص، یا به د خودغرض اشخاص چې پاغه کناکانونه کیندنی کوي، دا غو په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي. بل هم د طبيعي آفات په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي، لکه باران دی، ژلې ده، سیند دی، راځي ډکیږي، هغه په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي. یعنی د دغه دواړو حالاتو دپاره موږ هیڅ ډول امدګي نه لرو. دغه یوه نیمه لسیزه تیره سوه، په یوه نیمه لسیزه کې د دې آثارو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول کار نه دی شي. یعنی که سړی وایي بیخي پر هیڅ باندې حساب ده،
نو پړ څوک دی؟
په دې کې پړ اصلا مسؤلین پړ دي، مسؤلین په دې کې ډېر پړ دي، ځکه چې دې ته باید توجه سوی. د دې لپاره باید د نړیوالو څخه، د خاصتا یونسکو د دې لپاره راجلب سوی وای، د تاریخي آثارو په نړیوال کلتوري میراثونو کې د دې د ثبت لپاره هڅې سوی وای. یو بمو دا ګټه کړی چې خپل تاریخي اثار یا تاریخي هویت مو خوندي کړی، بل بمو په زمن کې د دغه تاریخي اثارو څخه شمادي لاسته راوړنې درلودی. حتی تاسو باور وکړئ چې یو د بوس د کلا څخه کچیر موږ دا سمور غو د دې د پارکینګ څخه د دې پڅنګ کې هوټل جوړ سي، د دې د پاره د سیلانیانو لپاره ک بهرانیان ودی ته زړه رشکي یوازې د افغانستان سیلانیان دل تراسي. تاسو باور وکړئ چې دغه د لشکرګاه شار به بیخي اڅ بل پرمختیاي بودیجې ته ضرورت ونه لري، له همدې څخه به ګل ګلزار وي. نو موږ په ټوله کې د 15 ولسوالۍ شاوخوا لرو. په 15 ولسوالۍ کې تقریبا د 3.5 تاریخي آثار لرو چې دغه ټول د خطر سره دي. مثال په ډول په خانشین کې د کلای سبز دی، په نوزاد کې د یما پاچا کلا ده، په خوانی کلا ده، همداسې په واشیر کې کلاګانې دي، کلاوی دي او د امیر پولاد بابا د زیارت دی. دغه سی په سروان کې سروان کلا کې کلاوی دي، مساکلا کې دي، په زنداور کې د امیر کرور کلا ده، دغه سی په ناوه کې د خلاج یا سرخداج دی، لشکرګا د غزنوی لشکرګا چې دومره پلازمینه و، دغه کلاګانې دي تقریبا تر 3.5 پر کلاګانې موږ لرو. دغه ټولې کسړی وای چې بهخه د هلاکت او د تباہی ورستی سرګی کاږي.
نو امکان لري فکر کوي چې وسوم د توجه وخت دی، وسوم وخت لاس نه دی وتلی.
بهخه نه دی وتلی، موږ په هر وخت کې کولای شو چې موږ د تاریخي کلاګانو درغول لپاره موږ لاس پکارسو، ځکه تاریخي کلاګان چې دی دا یو تاریخي هویت دی، دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د غواشه سره مسی ارڅوک په دې باندې پوېږي. د دې لپاره دی یونسکو توجه راوړي، د وزارت اطلاعات او فرهنګ توجه غواړو، خاصتا د جانی صاحب چې غراغلې دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار لیدلې دي، د دې توجه غواړو، او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو ترڅو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یو برخه وګرځي.
د هلمند تاریخي ابداتو او زینو د نړیدو د غوخ په اړه مو د تاریخي آثارو له څیړونکي شریف الله دوست سره مرکه واورېده. د هلمند تاریخي ابداتو او زینو د نړیدو په اړه د ازادي رادیو د خبريال تفصيلي راپور د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، کوی شي واورې پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو تیر اختر مو مبارک شه. که څه هم د اختر نه څو ورځې تیرې شوې، خو بیا هم تر اختر وروسته دا لومړی خپرونه ده چې له تاسو سره یو. اجمل تورمان یم او د انصاف په لټه کې دا اونیزه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. خو مخکې دینه چې خپرونه ته لاړ شو، دوستانه ځینې تلیفونونه موږ ترلاسه کوو چې هغه د مزاحمت لپاره وي، یعنی ستونزه نه لري زموږ دغه دوستان، ولې غواړي یو ډول مزاحمت ایجاد کړي چې په دې شان اعمالو سره زه فکر کوم چې موږ د هغه دوستانو چې پریختنی ډول ستونزې لري او غواړي چې ستونزې ته د حل ولاره پیدا شي، د هغوی سره به فکر کوم چې یو ډول جفا شوی وي. نو له دغه دوستانو هیله کوو چې له مزاحمت تیر شي او وخت ورکړي هغه کسانو ته چې دوی ریښتینې ستونزې لري او غواړي له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي. په دې خپرونه کې د عبیدالله په نوم د خپل اوریدونکي ستونزې راخلو. عبیدالله د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، پخوانی د پولیسو افسر و اوس تقاعد کړی دی. خدا چې ستونزې څه ده په ګډه به واورو.
زما نوم حاجي عبیدالله دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، رتبه یې سمونوال ده.
افسر د هلمند ولایت امنیت قومندانی یم وهم بیا مې پروسل کال چې مې تقاوت واخیستی د دې اوس پر کورونا سیم وو اساسي ستونزه او مشکل هم دغه دی چې دغه پیسې چې دوی دلته په مدیریت مالک زموږ څخه میاشت په میاشت موږ د ماش ګرځولې د کوپراتیو په نوم باندې د کوپراتیو موادم په ولایتو کې نه و هغه پیسې چې کله چې موږ د وزارت څخه منپسل کیږو هغه پیسې باید دوی موږ ته راکړي موږ ته مدیریت تقاوت د وزارت داخلي مکتوب هم راکړی دی پر ریاست کوپراتیو چې ورته خپل حقوق د کوپراتیو واخلی خپل پیسې د کوپراتیو واخلی د تیر کال څخه شروع بیا و هیڅ متقاعد ته نه دی ورکړی مخې و ټول متقاعدینو ته خپل د کوپراتیو پیسې ورکړي دي لیکن اوس مکتوبونه په لاس کې دي راته پراته دي کله وایي د وزارت مالیه تر مشکل دی بس نن خلاصیږي سبا خلاصیږي د ټلیفون نمبرونه هم راکړي ورته هغه نمبر تر یو وخت پورې تماس یې ووسی بیخي هغه نمبر هم بند کړی دی اوس خبرې هم نه کوي ماهانه معاش د افسرانی اخلي ماهانه معاش څخه دغه پیسې ګرځول کېدی 2.5% دغه پیسې وزارت ته استولې چې دلته باید مغازنې په ولایت کې باید مغازنوي چې افسرانو استفاده ورته کولای یعنی هغه جنسونه هغه شیان په چای بوره په میټ ټیکا نور شیان دغه افسرانو باید د دغه کوپراتیو څخه په ارزانه قیمت استفاده کولای چې په کابل په مرکز کې دغه مغازه و دغه کوپراتیو فولي کې په ولایت کې چې استفاده هم نه کوي ورسره فقط پیسې ګرځولې او مواد نه و لیکن اوس چې افسر تقاوت کیږي او منپسل کیږي د وزارت څخه د اکتوبر کې شوارته د ریاست کوپراتیو څخه خپلې پیسې واخلي ریاست کوپراتیو چې تاسو وعده ورکوي چې هفته بعد پیسې راځي زم کوم دا میاشت باندې راځي لیکن پورا د دې اوسې یو نیم کال کېږي موږ په انتظار یو موږ نه بیا نه فار ورسو د هلمند او دغه څخه د کابل څخه وخت تک ګراته مشکل دی امنیتي مشکلات ملزات هم دي لیکن دې فقط موږ ته پرې برکوي او نه ستاسو کوي
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوتي ازریف ویګرکو ازرک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
د عبید الله سنځمو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مرسیال ویان نجیب دانش سره شریک کړه خاغلی دانش راته پاړ وویل
موضوع پرداخت تاریخ کوپراتیف ما تماسایی که گرفتیم با مسئولین کوپراتیف
د کوپراتیو د پیسو پاړه چې کومې اړیکې مونږ لاړوند مسولینو سره ونیولې اوس مهال دوی پیسې خلاصې کړې دي د دوی پیسې د کورنیو چارو وزارت په شمیر نورو دفترونو کې دي چې هغه راټولې کړې نو په مسایقو کسانو به دغه پیسې ووشي اوس مهال دا چې دوی کافي پیسې په واک نه لري دغه لړې ولاړه ده دا یوازې هلمند کې نه په ټولو ځایونو کې یو شان ده دوی د تشویش نه کوي د دوی شمیرې د کوپراتیو له ریاست سره شته کله چې پیسې د دوی په حساب کې ورزاپه شي بیا خبر ورکول کیږي چې د خپلو اسنادو سره مراجعه وکړي او پیسې به کړل شي
اضافه شوه دوباره اینا رو تماس میگیرن و با مو اسناد دست داشتهشان مراجعه میکنن و پول برشان پرداخت
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوتي ازریف ویګرکو ازرک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونې خبرونه شته سی واوري د لا تربل خبرونه مو پلو یو بخون کی خدای سپارو پتلو تلو کې زلبیا د ټلیفون شمیره تاسو اعلانوم 0992293 یو زلبیا دونه چې له مزاحبتونو تیر شي او پریک دی هغه دوستان چې پریختین ډول ستونزې لري له ازادۍ رادیو سره یې شریکی کی او هغه دوستان چې ستونزې لري او کله ناکله دغه مزاحمتونو لوجې دوی نشي کولای چې اړیکی ونیسي او خپل ستونزې شریک کړي له دوی مهيله دار چې خپل ستونزې راته په پیغام کې پریک دي موږ به د دوی ستونزې واخلو او رسته به بیا ورسره اړیکه ونیسو تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاونه ولرې
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره
مخامخ تودی او جدی خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. سره لدې چې د محل په افغانستان کې شپږ مخابراتي شبکې فعالیت کوي او دغه هیواد دوه پر درېمه برخه وګړي له ټلیفوني خدماتو استفاده کوي، خو لا هم په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو کیفیت ناسم او بې لوړې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وینا کافي امکانات د ظرفیت نشټوالی، ناامنی او ځینې نورې ستونزې دي چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر فعالیت اغیز کړی دی. دا چې د مخابراتو وزارت د دغې موضوع لپاره څه تدابیر په پام کې نیولي، دا او دې ته ورته نورو مسایلو باندې ما محمد حدیث پردیس د حقیقت څه دي په خپرونه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له مرستیال ایمل مرجان سره مرکه کړې ده.
مننه کوم وین صاحب چې وخت راکړ. سر کې په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لنډ رڼا واچوي چې مونږ د کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مونږونه ګړندي پرمختګونه
کوي. ډیر مننه خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کلو کې مونږ ډېر بنظیر پیشرفت درلود او مونږ وتوانیدو په تیرو 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو د ولسونو ترینه برخمن ول، د افغانستان ولسونو هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او مونږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې مونږ کېدای شي د آسیمیانا یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د مونږ ظرفیت هم لوړ سي او مونږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم، ځکه ډېر نور جزئیات لري. په تیرو دوه درې کالو کار کړی.
بل برخه چې ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تیرو دریو کالو کې یا په مجموعي ساته وایو په تیرو 15 کالو کې مخابراتو سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لا غیر نسترګې نشي پټ کېدای. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي او د مخابراتي خدماتو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کې د ټي ټي شي هغه په هغه شکل وړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده؟ اول تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي.
طبعا کارونه ډیر شوي دي، ستونزې ستا په کې او د ستونزو نه مونږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه څټ شوي یو. هماغه وجه چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغییرات راسي، نوي مسایل راسي، تر څو چې هغه ستونزې مونږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خدا و چې بیخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و. نو څه انټرنیټ افغانستان تر د سټلایټ له طریقه ده. سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه سو اخیستای. مونږ باید د خپل ګاونډوي هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډوي هیوادو مثال چې ماته تدار کړی پاکستان، هلته هغه ستونزې وي. هغه ستونزې تغییر کراغې. خو طبعاً د نوري فایبر پروسه د ریکلو پروسه ده، تر څو چې مونږ هر ګوټ د افغانستان ته رسیږو. یعنی که د تغییر حساب مونږ ګورو په دې لسو کالو کې، نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس مونږ کار تکمیل ده. مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو، چې قراردادونه سره امضا کړو. هغه به لا انټرنیټ بیره ټیټه کی او د انټرنیټ کیفیت به ښه کی. د دې کال تر پایه پر 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ درلود چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دغه ټارګیټونه مونږ ځان ته ښه دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا پاغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی.
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري. هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څه وسې د مونږه وطنوال د دې پرتله کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی مونږ سره دادی څو فیکټر دي. یو خدای چې دغه جی نفوس دغه جی بازار ډیر غټ ده، یې دې جی بازار هغومره غټ نه، نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د مونږ بازار لګونه وړله یوه په سلګونو میلیونو پورې د مونږ ټول ټال یو 25 میلیونه درس میلیون نفوس. نو یو دا فیکټر ده. دوم فیکټر دا چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي یو هغوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جاناتور ولري او جاناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 100 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه ساحې ته ورسیږي. یو هغوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په هغه اتاق کې یو کس مسله او یو کس جاناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هوادو کې چونکې پایو ته ښاري برق راځي او هلته د امنیت له نگار ضرورت نه هغه پایه ولاړه ده دغه هغه اضافه اداري مصرف ده چې دا هم راځي بېرته په یو دقیقه باندې تقسیمېږي. بله برخه داره چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا مونږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کړو د هغوی قدر له مونږ نه ډیر زیات ده او مونږ نه ډیر پوه هم ده. اخري موضوع سره هغه د امنیت ده. دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیټ لبل خوانه. موضوع د ټاکس په دغه سکتور مې ډیر زیات ټاکس را روان ده. د دغلاس فیسر ټاکس نه مخکې هم د مخابرات سکتور یو لاغه سکتور څخه راځي ډیر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګیدل او دغلاس فیسر موضوع لا هم په دې باندې ډیر تاثیر کوي. یعنی لږ صحیح دی یو خوانه د کتل کې چې دغلاس فیسر ټاکس د مشتری له جوازي خونه دا راسان په دې باندې تاثیر کوي ځکه مخکې کته سل افغاني کارت اچو نو تابه د شرکت سل افغاني ورکولې او د شرکت ته 90 افغاني ورکې. نو کې د 15 میلیونه مشتری ووسیږي او 15 میلیونه مشتریان څخه ټول 10 افغاني کم د دې مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی نو د په عمومي هغه مالی هغه من تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسائل په دوی باندې یو څه تاثیرات اوسې دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئنه اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانه ته ځي او د اړتیاو سره سم مصرفیږي.
څه اوس دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه نو مونږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې مونږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو د همغې په اساس باندې مونږ مالی وزارت ته راپور ور. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږ ځای په ځای کړی ده له هغه سیستم نه مونږ ډېر مطمئن یو چې دغه هغه معلومات چې د شرکتونه مونږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي. خو تر څو چې مونږ وتوانو یو لا مطمئن اوسیږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کرا اوسیږي مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل اوسیږي تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د اړتیا اداره باید د دغه سیستم د خریداري پروسه تکمیل کی تر څو دغه سیستم راشي او بیا دغه پر شبکو کې نصب شي.
موږ چې د امنیت موضوع ته اشاره وکړو په قندوز کې یعنی ماخام وروسته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابراتي شبکې. په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو د تنویل اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې مونږ څه کړی؟
بل دغه کوخ لتیرو څو کلونه د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده. مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول هم دغه په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی تاسو باید شبکې بندې وساتئ. تر ډېره حده پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو مونږ سره د مرسته کړې چې مونږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعال وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینیر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي. نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي، وختن فوختن په بعضو ساحو کې باندې د 15 بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې باندې. نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د برخې ستونزه نشته؟
مونږ هم د کورونای چارو وزارت هم د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ سیاسي مشکل حل سو مونږ په دریو میاشتو کې تر څو چې موږ خپل اداري مسایل به سر راټول کړو مونږ کولای شو چې د خلکو سره